گرانو اوریدونکو السلام علیکم د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې ساعت کې ولایت په ولایت خبرونه لرو. دا خبرونه کونړ ولایت ته ځانګړې ده. مخکې تر دې چې کونړ ته لاړ شو ولایت په ولایت خبرونه پیل کړو، توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشر وي. د امریکا خزانې وزارت وایي متحده ایالات په اوس وخت کې په پام کې نه لري چې د افغانستان کنګل شوي شاوخوا لس میلیارد ډالر شتمني آزاده کړي. په امریکا کې وروستیو سیلابونو لږ تر لږه یو څلوېښت کسان وژلي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشر وي. رویټرز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوې دا خبره کړې ده. دغو سرچینو ویلي چې ملا محمد یعقوب به چې د طالبانو د بنسټ ایښودونکي مشر ملا محمد عمر زوی دی او د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په لوړو پوستونو وګمارل شي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې جکپوری مشران کابل ته رسیدلي او د نوي حکومت د اعلانولو وروستۍ مرحلې ته تیاری نیسي. یوې بلې سرچینې بیا دې اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده به پر اسلامي چارو او د اسلام په رڼا کې د حکومت پر چارو څارنه کوي. د طالبانو یو ویان فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې نوی حکومت به تر سبا شنبې مخکې اعلان نه شي. طالبانو چې د اګست له پنځلسمې کابل نیولی د وزارتونو او ادارو لپاره سرپرستان ګمارلی دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاده کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده. د بشري مرستو محسسو او نورو لورو اندېښنې څرګندې کړې چې که دغه شتمني ژر آزاده نه شي، د دې خطر شته چې د افغانستان اقتصاد سقوط وکړي. د افغانستان د مرکزي بانک د لس میلیارد ډالرو شتمني له هېواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې او طالبان د اګست له ولسمې راهیسې ورته لاسرسی نه لري. د رویټرز آژانس راپور له مخې دغه شتمني پر طالبانو د لویدیز د فشارونو راوستو چې د ښځو د حقونو او د قانون د واکمنۍ درناوی وکړي یو اساسي وسیله ګڼل کیږي. د امریکا د خزانې وزارت ویان رویټرز ته ویلي چې پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو یا کمولو یا نړیوال مالي سیستم ته د لاسرسي په اړه پلان نه لري. دغه ویان دغه راز ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې له هغو لورو سره چې بشري مرستې رسوي په تماس کې دي او له امنیتي اړخه او د بشري مرستو رسولو وړتیاو ته په پام به خپل کار ته دوام ورکړي. د مالی چارو متخصصین وایي دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د دغو شتمنیو په اړه پریکړه وشي. د امریکا خزانې وزارت روانه اونۍ یو سند صادر کړ چې له مخې د امریکا حکومت او نورو شریکانو ته اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه راز یې ویسټرن یونین بانک ته هم اجازه ورکړه چې د پیسو د انتقال چارې بیرته پیل کړي. طالبان وایي چین به له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې ساتي او نوی حکومت به له پیکینګ څخه اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. دغه څرګندونې د طالبانو د ادارې ویان ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبې ایټالوي ورځپاڼې له ریپبلیکا ته کړي دي. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په بیا رغونه او د دغه هیواد اقتصادي بې ثباتۍ د مخنیوي په برخه کې د طالبانو اصلي شریک چین دی. طالبانو د اګست له پنځلسمې په کابل ولکه ټینګه کړه او ژمنه یې کړې چې د خلکو او ښځو حقونه به رعایتوي او له غچ اخیستونکو اقداماتو به ډډه کوي. امریکا او متحدینو یې له افغانستان خپل سفارتونه ایستلي او دمګړی ډیپلوماتیک فعالیت ځنډیدلی دی. دوی له طالبانو سره هر ډول مرستې او د دوی په رسمیت پیژندل د بشري حقونو ټول شموله دولت او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب پورې تړلي دي. خو لرې بریښي چې چین دی هم له طالبانو سره سیاسي اړیکه او راتلونکي مرستې د بشري حقونو په مسلو پورې وتړي. چینایي چارواکو تر اوسه پورې د طالبانو د دغو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت به خپلې داخلي الوتنې نن بیرته پیل کړي. دا خبره دغې ادارې او په خپله آریانا شرکت په خبرو کړو خبر پاڼو کې کړې ده. د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو د تنظیم د برخې مسؤلونو ازادي راډیو ته وویل چې له کابله د مزار شریف پر لور دغه الوتنه نن درې بجې پلان شوې ده. پر کابل د طالبانو له واکمنې دو وروسته د کابل هوایي ډګر د ټولو ملکي او تجارتي نړیوالو او داخلي پروازونو په مخ تړلی دی او یوازې بهرنیو هیوادونو په پوځي الوتکو کې خپل وګړي او افغان همکاران بهر ایستل. د قطر او ترکیې یو تخنیکي ټیم له طالبانو سره ګډ کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر یو وار بیا نړیوالو الوتنو ته چمتو کړي. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي. دا پیښه نن له غرمې وروسته اوکلان ښار ته څیرمه په نیولند سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې پیښې شپږ ټپیان نږدې روغتون ته لیږدول شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جیسندرا آردرن دا یوه تر روسي حمله بللې ده. نوموړي په یوه خبري غونډه کې دا د نیوزیلند پر بېګناه وګړو د یوه سخت دریځې لخوا تر روسي برید وبله او حمله کوونکی د سریلانکا یو تبعه وښود چې د هغې په وینا لس کاله په دې هېواد کې اوسېده او پنځه کاله تر تعقیب لاندې و. د نیوزیلند صدر اعظم دغه راز وویل چې دغه کس چې له اسلامي دولت سخت دریځې ډلې الهام اخیستی و پر خلکو د چړې د ګزارونو له پیلېدو وروسته په یوه دقیقه کې ووژل شو. په امریکا کې سیلابونو لږ تر لږه یو څلوېښت کسان وژلي دي. سیلابونه د ایډا سمندري طوفان له امله راوتلي چې ډېر زیانې په همدې وروستیو دوو ورځو کې د نیوجرسي او نیویارک اوسېدونکو ته اړولی دی. د راپورونو له مخې درویشت کسان په نیوجرسي او دولس تنه هم په نیویارک مړه شوي دي. ایډا سمندري طوفان لومړی د اګست په نهه ویشتمه لوزیانا لاندې کړې وه او له هغه ځایه مخه د نیویارک او نیوجرسي پر لور تاو شوه. په ټولو هغو سیمو کې چې دغه سمندري طوفان ورسېدلی او سیلابونه راوتلي، ګڼ کورونه او سړکونه اوبو لاندې کړي او خلکو ته ډېر تاوان اوښتی دی. د طوفان او توند شمال ځواک څلور درجې ښودل شوی و او په هغه وخت کې چې اوج ته رسېدلی و چټکتیا یې په ساعت کې 240 کیلومتره وه. په لوزیانا، میسیسیپی او الاباما کې مخکې د لسو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و.
ولایت په ولایت له آزادي راډیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او کونړ ولایت ځانګړې ده. کونړ د نورستان، ننګرهار، لغمان او خیبر پښتونخوا سره پول لري. مرکز یې اسعد آباد ده. کونړ 4309 کیلومتر مربع مساحت لري چې په سلو کې 9 اتیا برخه غرونه دي. که څه هم د کونړ نږدې 12% خاوره هواره ده، خو دې ته په کتو چې د دې ولایت غرونه ځنګلونو ته مساعد شرایط لري او یوه برخه یې اوس هم په ځنګلونو پوښلې، دا ولایت له دې درکه اهمیت لري. د کونړ سیند چې په دغه ولایت کې بهیشي، د برېښنا د تولید ډېر امکانات لري. په روانه خپرونه کې د کونړ د ولایتي شورا د مخکنی دورې یو غړی ښاغلی نصر الله خان ساپی او همدارس په کونړ کې د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان ساپی زموږ میلمانه دي. لومړی د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان ساپی، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې لکه په ټول افغانستان کې چې تغییر راغی، طالبان واک ته ورسېدل، طبعا چې د خلکو مسایل هم تغییر کوي، نن سبا د کونړ د خلکو عمده ستونزې څه دي؟
سلامونه او احترامات سروان صاحب، ستاسو ستاسو همکارانو او ستاسو له طریقه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې ښه ورځ مو پیل کړی وي. ډېره مننه. که څه هم دغه تحولات چې راغلل، دغه تغیرات چې راغلل، ذهنا او فکرا د کونړ ټول وګړي، هغه که ځوانان دي، کار څوک دي، یعنی په ټول افغانستان کې خلک دې ته آمده نه وو چې یعنی داسې یو حالت برازی او دومره زر برازی. اگر چې په کونړ کې داسې کوم جګړې شدت هم نه واخسته لکه د نورو ولایتونو په څیر، یعنی دلته وضعیت په لومړیو کې بېخي آرام او هېڅ کوم داسې د تشویش وړ خبره نه وه. دا چې یو دم دغسې یو تغییر راغی او ډېرو خلکو دا هېڅ نه منله چې یعنی داسې تغییر به راځي او په دومره زر به راځي، خو دا هېچا ته د منلو وړ نه وه. بیا هم کله چې تغییر راغی نو د هغې سره یو ویره او وحشت خپور شو او همدغسې هر سړی په ویره کې و. داسې فکر یې کوو چې یعنی هر هغه چا چې دولتي اداره پکې کار کړی وي، که هغه په امنیتي ځواکونو کې وي او همدارنګه که په ملکي برخه کې وي، نو شاید هغو ته به خطر وي، هغې ته به د ژوند خطر وي. نو دغسې یو حالات راغلل او اوس هم دغسې یو حالات روان دي، یو مبهم او ګونګ حالات کې مونږ قرار لرو. تر اوسه موږ د راتلونکي په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې یعنی څه به پېښېږي په ټول افغانستان کې. دغسې وضعیت دی چې دغسې پرمختیایي کارونه تړلي دي، همدغسې د صحت برخه تړلې ده، د هغه صحت برخه کار کوي خو ولې هغسې امکانات نه لري، ځکه د پخوا په څېر تعلیمي برخه همدغسې ډېری خلک چې دي همدغسې پوهنتونونه هم تړلي دي. نو یعنی یو ګونګ او مبهم حالت کې تر اوسه موږ قرار لرو، هېڅ پیشبیني نشو کولی د راتلونکي په اړه باندې. او خلک هم خوښ نه برېښي، اکثره دغه مهاجرتونه ډېر شول، د ځوانانو کډوالي او مهاجرتونه ډېر شول نور ګاونډیو هېوادونو ته. نو داسې یو حالات دی چې د پیشبیني وړ حالات نه دی، هېڅ موږ د راتلونکي په اړه باندې نه پوهېږو چې څه به پېښېږي. دغه نوې ادارې ته یو څه ناڅه تم یو هیله شته دی چې زر تر زر دغه نوی حکومت جوړ شي او د هغې سره یو حالت کنټرول کړي شي. بیا هم دا پروسم وځندل نو یو کتم ته مبهم او ګم حالت قرار لري.
ډیر مننه. کور ودان سلامت اوسه د کونړ د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان صاحب. اوس هم د کونړ د لومړی دور، البته د لومړی دورې د ولایتي شورا غړی ښاغلی نصر الله خان صاحب هم د ټلیفون لاري را سره دی، ورته هرکلی وایم. صاحب صاحب، په ډیرو ولایتونو کې د خلکو یوه لویه ستونزه دا ده چې قیمتونه لوړ شوي دي، د جنسونو بیې لوړې شوي دي. په کونړ کې څنګه؟ البته دې ته په پام چې کونړ له پاکستان سره نږدې پوله لري او تر یوه حده پاکستاني روپۍ هم پکې چلی شي، نو آیا هلته هم بیې لوړې شوي دي او کنه؟ بله ساپای صاحب، نصر الله خان ساپای صاحب، لکه چې ستاسو ټلیفون مشکل لري بیا به تاسو ته ټلیفون وکړو له سره. که همدې پوښتنې ته تاسو دلاور خان ساپای صاحب تاسو ځواب راکړئ، څنګه بیې لوړې شوې دي او کنه؟
بالکل دلاور صاحب محترم، لکه څنګه چې د ټول افغانستان کې د خوراکي توکو همدارنګ د مایاتو او دغه څه ټولې بیې لوړې شوې دي. دا د جملې نه یو کونړ هم دی چې دغه تاثیرات په کونړ کې کړي دي. اگر چې موږ د پاکستان سره په مخ خبرو کې یادونه وکړو چې نږدې پوله لرو، ولې دغه پولې ډېر پخوانه بندې دي، موږ دلته ډېرې نږدې پولې لرو. مثال ورکوو، دغه د نواپاس موږ یو نږدې سرحد لرو، دا خو د ډېرو کلونو تړلې دي. همدغسې نورې تغاشي په نوم باندې یو بله پاکستان سره هغه لرو، هغه بندې دي. اوس فعلاً تورخان هم بند دی، خو دغه تغییرات چې په ټول افغانستان کې راغلي دي په کونړ کې هم شته دی. یعنی بیې که هغه د خوراکي توکو دي، مثال که موږ یادونه وکړو د وړیو یادونه وکړو، د اوړو یادونه وکړو، همدغسې د تیلو یادونه وکړو، د ګازو یادونه وکړو، یعنی بیې هغه کچې ته رسېدلې دي چې هېڅ یو څوک نه شي کولی چې په دغې د برلاسه اوسېږي او خپلو بچو ته د یو څه ماښام ته راوړي. اگر چې اقتصاد همدغسې ولاړ دی، کارونه نشته دی، کارونه هر څه په ټپو ولاړ دي، هغه معاشات چې په تېر نظام کې چا کار کوو هغه معاشات پاتې شوي دي. نو یو ډېر بد حالت دی، او خصوصا دغه د خوراکي توکو بیې دغه ډېرې زیاتې لوړې شوي دي. یو د یو غریب کس هېڅ وسه نه کېږي چې دغه دې را ونیسي او بازار ته دې لاړ شي. نو دغه یو مشکل دی په ټول افغانستان کې، او کونړ هم دغه د جملې نه یو ولایت دی چې
بله صاحب، ډېره مننه دلاور خان ساپای صاحب. اوس نصر الله خان ساپای هم د ټلیفون له لارې را سره دا ځل بې هیله ده چې اواز سم واورېدی شو. څنګه نصر الله خان ساپای صاحب، زما اواز اورئ؟
اورم.
ښه صاحب، زما پوښتنه له تاسو څخه دا ده، مخکې ښاغلی دلاور خان ساپي ویل چې خلک په یو نامعلوم حالت کې اوسي، نه پوهېږي چې څه به کېږي، او د دې وضعیت له کبله خلک له هېواده په وتلو دي. څه فکر کوئ چې څومره خلک به وتلي وي، خصوصا ځوانان، او چیرته ځي؟
اول خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو محترم اوریدونکو ته، او بیا دلاور خان ته. نو دلاور خان ورور، تاثیره وکړه د افغانستان خو موږ تاسو ګوري یو غریب هېواد دی، خو بیا په زمن کې د زیربناو د نگانه یو قوي هېواد دی، یو مالدار هېواد دی، ځمکه بیخي خزاني دي، په سر یې موږ شړې جاروګانی وو. دغه د اوسني وضعیت په اړه باندې د خلکو اندېښنه یوازې د نامنې په وجه ده، ځکه دا فقر او غربت دا خو بېله خبره ده چې اوس د کارو د نشوالي په وجه وسپېخ دی. نور دلته خو امنیت د امارت اسلامي او طالبان لخوا کورې ودانې او عمومیات اعلان کړې ده. دا چې څوک ځي، دا یوازې هغه د مشکل په خاطر به نه ځي، دا به یو فیصدي کمه شل فیصده به یو مشکل لري. نور خو هر څوک چې غږ وکړي، پرمختللي هېواد کې غږ وکړي، ایران کې غږ وکړي، پاکستان کې غږ وکړي،
خبره بل شی وایي. نصرالله خان صاحب، اصلي خبر دا و چې کله ماش نه وي کله کاروبار نه وي بیا زمون خلک مجبوریږي چې گاونډي هیوادونو ته لاړ شي. اوس میلیونونه افغانان په پاکستان کې دي. منظور مې همدا و چې څومره خلک اوس چې معاشونه قطع شوي دي، پروژې په ټپه ولاړې دي، کاروبار درېدلی دی، په داسې وخت کې څومره خلک به وتلي یا څومره خلک اوس عین شمېر یې ډېر دی د دیو خلکو کم دی د پخوا په پرتله څومره تفاوت شته پکې؟
همدغه خبره د پنبې راځم چې بیرون هیواد کې ژوند او یا د کاروبار او دا سهولتونه شته، نو پنبې خاطر بیرون ته ځي. اوس یو اندېښنه چې ده د کاروبار او یا د اقتصاد او یا د نه کارونو په واسطه باندې یا بیکاري ده، نو په دې وجه خلک اندېښنه لري. او اندېښنه په ځای ځکه ده چې تېر 15 کلونه دوره چې طالبان وه کارونو د وچکالۍ او یو سخت دغه وه که نه دوره وه. نو اوس چې دغه شل کلن دغه راغلی دی، هېڅوک بېکاره نه و. اکثره ډېر کم خلک به بېکار و، تعلیم ته زمینه جوړه وه، اقتصاد ته، تجارت ته، همداشان نور شیان چې وو. نو پنبې رابطه خلک ډېر تشویش سره مخ دي چې اول خو کاروبار نه شته، بیا د راتلونکي سره شاید کاروبار شروع نه شي، نو یو لوی فخر سره به مخ شي. نو زیاته اندازه خلک ځوانان، اکثره ځوانان تعلیم یافته خلک ووتل، او په دې څنګ کې بیا وظیفهدار خلک هم ووتل. نو د دې کم به پاتې یو هم لاسرسی ورته نه دی شوی، کنه دوی به هم شاید وتلی وي. خو دغه د اقتصاد د اندېښنو د وجې بېکارۍ د وجې زیات همداسې تللي دي.
تاسو ویل چې تعلیم یافته او ځوانان وتلي دي، اما طالبانو ویلي دي چې هغه خلک چې تعلیم یافته دي او په کار پوه دي هغوی به پرېږدي چې خپلو کارو ته دوام ورکړي. په کونړ کې آیا ټولې ادارې طالبانو په ټولو ادارو کې خپل کسان ګمارلی دي، او هغه کسان چې تعلیم یافته ول او په کار پوه ول هغه ټوله له کارو ایستلي دي یا په خپله وتلي دي هغوی؟
نو اول خو د تېر حکومت سره هم د دوه درې میاشتو معاشات د دغه تعلیم یافته او دغه زاړه ساختار د حکومت دغه معاشات پاتې دي. اگر رئیس دی، اگر که مثال مامور دی، اگر که مدیر دی، اگر که د ولسوالۍ دی، اگر که د مرکز مامورین دی، که ریاست مربوط دی، که نور دی. اول خو دغه اندېښنه ده چې هغه څوک نه ورکوي چې هغه لا معلومې نه دي. بیا دوباره چې دغه د اوس نظام راغلی دی د امارت اسلامي، نو دا هم معلومه نه ده چې معاش ورکوي که نه ورکوي. اگر چې بعضې ادارو ته مامورین ورځي، رئیسان هغه مسؤلین چې دي هغه په سر کې طالبان دي، راښکته مامورین چې ځینو په زړه نظره دي، د دې امید نه لري چې موږ ته به څو معاش راکړي. او په هغه نظر یې راکړي چې زوی یې د کور ضرورتونه وو په هماغه معیار دوی خپل ضرورتونه برابر کړي د معاش په اندازه، نو هغه معاشات به هم نه وي او غور به کړي که غور به نه کړي. نو دا یوه اندېښنه ده که نه چې مامورین ځي، هم اندېښنه ده که نه ځي هم اندېښنه ده. نو په دې کې د یو تشویش سره مخ کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. دلاور خان ساپی صاحب، مخکې چې موږ کله د کونړ په اړه خبرونه لرلې ده، همیشه د کونړ د اوسیدونکو یو شکایت دا و چې پاکستاني پوځیان په ډیورنډ کرښه د کونړ لور ته را مخکې شوي دي. اوس چې په سرحدونو کې فکر کوم چې پوستې هم نشته د افغانستان، اوس څنګه آیا په دې اړه څه شکایت شته او که نه؟
پانی ځکونو د پرمختګ یاد دې ترته درا وختلو په لاندې موږ کوم د دقیق او موثق کوم راپور نه لرو. هغه مخکې چې با کوم توغندی را لیدل د کونړ په بیچاره ولس باندې، هغه نن دغه یو تورز کې موږ د کوم په خبره ده سبشي چې کنه د کونړ د پاکستان د پاره کوم توغندی را لیدل، یا هغه دې د پرمختګ دې خو راغلی. اگر چې خو به د سیلانان هم دې کلو موږ ټول به ګرځېدلو، نو دغه ګرځېدل هم لږ بند شوي دي. خلک چې ډېر نه ګرځي دغه طرفونو ته، پخوا به موږ څه دغه نواپاس ته به تللو، بله د انګام او دغه ځایونو ته به تللو. خپله موږ ولس چې دقیق او موثق معلومات نه لرو چې ګنې پاکستان د دې طرف ته پرمختګ کړی یا د دې طرف ته راغلي. د هغې برخه کې داسې کوم موثق راپور نه شته دی چې ګنې راغلي. ګنګوسي کېږي چې ګنې طالبانو سره دي د پاکستاني ولې دغې په رابطه باندې موږ داسې دقیق او موثق راپور نه لرو چې طالبانو په سبتونو کې آیا پاکستانی څوک شته یا نه شته. موږ معلومات نه لرو، خو عمومي عامه ګونګوسي کېږي.
بله، نصرالله خان ساپی صاحب، داسې ادعاوې هم شوي دي په ټولنیزو رسنیو کې چې مثلا د کونړ والی دا پخپله د پولې د هغې خوانه راغلی سړی دی، یعنی افغان نه دی. دا واضح تر څه حده حقیقت لرلی شي؟
حقیقت خو داسې چې دا د ده پلار دلته افغانستان په روسانو جهاد کې شهید شوی دی، اکبر خان نومېږي. دوی ډېرې قربانۍ ورکړي دي. دا د دې ځای دي، دا د شیګل د لاوسین دي. د هجرت په رابطه چې څوک تللي دي پاکستان کې، هر چا یو کور ځای اخیستی دی، یو پټۍ اخیستی دی. په دې رابطه ترونه او یو څوک یې هلته خپل ځایونه اخیستي دي.
خدای چې د دوی پلار چې هغه دومره یو قهرمان مجاهد تیر شوی دی، د افغانستان دی، د کونړ دی، د شیګل له اوسین دی، یو تکړه کورنۍ، یو ژوندی کورنۍ نه دی. نو دغه دومره د خلکو د فیسبوک خبرې دي، اول پاکستان کې د هر بلکې خلک ځای اخلي، کور اخلي، پټۍ اخلي. نو دا اوسېدو خو هر چا ته اجازه شته، خو دا اصلا پیدایش هم د دې ځای دی، فامیل، کورنۍ، پلار، ترونې، ټول افغانان دي، ژوندي خلک دي، هم د دې ځای دی، افغانان دي، د کونړ دي، د شیګل له اوسین.
لوالي پرته نور څنګه دي طالبانو په صفوفو کې، نور څنګه نور خلک شته او کنه؟
ظاهرا یو کس پکې پردی نشته دی، دا ټول کونړی دی. یو معاون صاحب د ولایت چې دی، دا د خالص بابا چې ټول یې پېژني، د حزب اسلامي مشر و، د هغه زوی دی، هغه د لینینګراد دی، د ژوندی خلک دي، ښه خلک دي. همداشان ولسوالو ولسوالان هماغه تشکیلات دي چې وو، هماغه رئیسان هماغه دي د کونړ دي. په دغه رابطه خو په کونړ کې د پاکستاني پښتون کې یو مامور یا یو طالب یا یو رئیس یا یو ولسوال دا بېخي شته دی.
صحیح، ډیره مننه. له لنډې خبرچیا وروسته تاسې درنو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې زموږ له میلمنو څخه د کونړ په اړه پوښتنه وکړئ. ډیر به خوشحاله شو چې د کونړ اوسیدونکي ټلیفون وکړي. د کونړ د ولایتي شورا البته د پخوانۍ دورې وکیل نصر الله خان ساپای او په کونړ کې د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان ساپای زموږ میلمانه دي.
راپورن مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ټلیفون شمیرې مو د 00 422 12 15 41 01، بیا وایم 00 422 12 15 41 01، او بیا هم 00 422 12 15 41 01، بیا وایم 00 422 12 15 41 01. اوریدونکو له روز ځان راو پیژنئ.
سلامونه سروان صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته خپلواکم غیرت.
مهرباني خپلواک صاحب.
زوال خو تاسو ګران مېلمنو ته سلامونه وایم. بعد السلامه. خو ما د مېلمنو سوال دی چې اکثره د پوځ چارواکي وایي اردو ترتیبی شو د سنلو ننګرار و، آیا د دوی په نظر یا د دوی شو د فکر آیا د اردو به بېرته راشي، خپل خپل اړیکو ته راشي، خپل خدمت به وکړي؟
نو دا خو د خلکو سره څه ارتباط نه لري، دا خو د طالب چارواکو سره ارتباط لري چې هغوی به بېرته.
ما ویل دوی د طالب حکومتي چارواکو سره د نظر نه شریک کړی. یو بس وارم د کونړ په باره کې دی چې دوی باید کوشش وکړي چې اوس خو انشاءالله په هرات کې هم په کونړ کې په هر ځای کې امنیت شته، جنګ جنجال نشته. یا د کونړ اوبه په باره کې دغه ولري انشاءالله د طالبان چې خبره وکړي انشاءالله هغه عملي کړي. یو هم دوی کوشش وکړي چې دا د پاکستان سپینر دا خواته کې یا دا خواته را واوړي، یا د افغانستان د خاورې څخه نه وړي استفاده وکړي.
مننه. بل اوریدونکی له روز ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو یو څه خپل موقعیت تغییر کړي چې آواز مو واضح شي. آواز مو واضح نه دی، موقعیت یو څه تغییر کړي لطفا. ځای ادامه ورکړئ. مهرباني. تاسفنه ستاسي آواز ډېر واضح نه دی، او کاشکې مو آواز سم وای. له سره زنګ ووهئ، خصوصا تاسو چې د کونړ اوسیدونکي یاست او خپرونه هم ستاسو دی. موږ به خوشحاله شو چې د کونړ اوسیدونکي ټلیفون وکړي. بل اوریدونکی له روز ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو انا فی سم مهرباني وکړئ یو څه ژر.
دا کونړ د ولایت متعلق به داسې وایم، د طالبانو دا مامورین ته چې کوم اندېښنه ده، دوی اندېښنه ده کې انشاءالله دوی ته به معاشات رسیږي انشاءالله.
تاسو کوم مقام لرئ په مالی وزارت کې یا د طالبانو په حکومت کې که څنګه داسې خبره کوئ؟ معلومات و منبع سره
کوم ژمنه چې طالبانو کړی دی هغه د خپل ژمنو ته متحد پاتې شوی دی نو له هغه مجاویل شو چې دوی
مننه کور ودان سلامت اوسه شبوی چې د کونړ سیدونکو ته نوبت ورکې چې نن د دوی ولایت ته د خبرونه ځانګړې ده او دوی خبري وکي بل اوریدونکو له روزن راو پیژنې ازادي رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوئ سه
جلال آباد ته سرلین کیما په جلال آباد کې دا واجی د اقتصاد بدرین او معاشات بندي دغه توضیح کوي ورکې نو معلومات نه نشته اوس دی کوم دې مسلین دغه د ټول چې مهرباني دي وینې پښتنه دغه زماده چې والی صاحب سره دوی کتلی دي منور چارواکو سره کوم کې مامورین ته دغه معاشات دوی ورکي نه ورکي آیا ورکړي دي او څنګه دغه راته باندې معلومات راځي
صحیح مننه کور ودان بل اوریدونکو له روز ځان راو پیښنې ازادي رادیو
السلام علیکم عبد کومنه
مهرباني کوی عبد صاحب
د ورور دغه وکړم که څه وړاندې نه وکړل دلته خپل ما شخصا نن له تنه یو امر څه د خاص په پاکستان نه دی دا و چې دی دلته نګرځي نشته ولا نشته ما خپل ول د پاکستان نه مخکې تحریک طالبان د پاکستان سره وو اوس به هم دلته په کونړ کې نارنج کې څوکۍ کې ګرځي دی و چې دی ودا چې پاکستانیان دلته نغمه لري
نو بلې او غیب پخپل سرګرځي او کایل طالبان سره ملګری دي
و سره ملګری دي و سره دي طالبان سره دي بادګاټان سره دي خغا ته امیر دي د ولایت څخه د ولایت نو تحریک په سر ته وایي
سید مننه بل اوریدون کې له روزان راو پیژنې ازادي رادیو
ولې السلام علیکم کارونه سلام خو سید مخره بخیری
سلامت اوسې له رادیو له تن لري شي چې اسی هم د ټلیفون خواندنه شته چې استاسی د رادیو आवाज هم شینو به کار خراب شي
سلام ده ان شاء الله اوس نو وخت شي وي ست خبر کوم د کونړ ولایت
مهرباني اسات صاحب
ډېر مننه خوشاله اوسې چې خبرونه کوم وخت کا دوه منوت څنګه سلام وایم او البته یو د ځوانان دي چې دا بعضي ملي ارزښتونه باندې خپګیږي مثلا ملي بیرغ دی چې دا به شي په کونړ کې د پاتې په دکان باندې پرخول کیږي چې څنګه چې څوک په لاس کې واخلي او هلکیږي ټکول کیږي د دې مخنیوي لپاره فکر روان دی او څه کیږي دا اوس کومه لا دیول دی چې پیر اوس په کونړ کې دی او ولسوالي ولسوالي ته غلو راځي په جنات کې راډونه کوي چې مثلا راځي چې په دولتي ځواکونو کې کار کړی وي هغه عمر فالیت پرانی شي او دغه ځان سپنو کې کار ته نه سړي سر نکړي نو موږ ورته بیا پراتونکي کې دې شکایت حق نه لري دا خبره به هدف شي ما تر تر کړې خبرې
صحیح مننه کور ودان بل اوردون کې له روز ځان راو پیښنې ازادي رادیو
السلام علیکم سجاد ما ده نارنګ نه
مهرباني کوئ سجاد صاحب سجاد صاحب متاسفانه چې आवाज مو ډیر واضح و خو ناڅاپه مو ټلیفون قطع شو خیر یو بل اوریدونکو یې هم لرو تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو له رادیو له څنګه لري شي بیا مجبورې چې تاسو ټلیفون قطع کو خیر ټلیفون یې ور قطع کړي چې بلواری چې کله ټلیفون کوي بیا او نو پام بیوی خیر اوس په ورشو ملمنو ته زموږ ملمنه دي په کونړ کې د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان صاپي او همدار شاغلای نصر الله خان صاپي چې د کونړ د ولایتي شورا د لومړي دورې غړی وو لومړی دلاور خان صاپي صاحب تاسو د اوریدونکو په د پښتون په اړه کنه نظر سرګن کوي په یو موضوع باندې چې تاسو خبري ونه کړې عابد له کونړ ویل چې د طالبانو په لیکو کې پاکستانیان شته او ځینې مقامات دي په دې اړه څه وایست او بیا به راشو د ملي بیرغ موضوع ته په دې اړه تاسو نظر سرګن کوي آیا دا خبره رښتیا ده چې طالبان خلک په دې باندې وحی چې ولې ملي بیرغ لزان سره ګرځوي یا دکان کې لري یا بل ځای لري
مننه تلواسه محترم ما خو چې د اوریدونکو خبرې کوم راوړلې اگر چې دا راځي د طالب په څیر څواکو ته خطر سره ما مخکې داونه وکړه چې مونږ
داسې کوم د څوک نه پیژنو ټول طالبان نه بلد خلک زموږ په ټول نه ګنډي پاتې شوي موږ خو یو نه پیژنو او نه داسې کوم په دقیق راپور لرو چې واقعي دی د کونړ په رهبرۍ کې داسې یو چارواکی چې هغه د پاکستان رول لري ته به د پاکستان هغوی بل هغې خبرو کې داسې یادونه وکړه چې دغه د تحریک طالبان په رابطه باندې دغه کس تحریک طالبانو کې و تحریک طالبان یا ټي ټي پي پروژه خو بخام دي زموږ د پخواني دولت وویل چې دا زموږ پروژه ده ټول دلته پراتو کوم دا د کونړ په سرحداتو کې پراتو وو دلته چې دی دولت پخواني دولت ته غور کولې یعنی عرشې ورکول عرصې ورکول نو دغه پرابطه باندې خو دا پخوان پراتو یعنی په دې دوره کښې نه د دې نه مخکې هم پراتو په دغه ډیورنډ لاین په دې برخه کښې دوی پراتو او بله خبره د ملي بیرغ موضوع ده ملي بیرغ کومه ورځ چې د ملي بیرغ د لمانځلو ورځ ده په ورځ کونړ کښې پراخه توګه ملي بیرغ ولمانځل شو اگر چې ځینې پېښې موږ لرلې یو نفر د شهیدان هم شو خو د هغې نه وروسته چې دی په عامو ځایونو کښې په عامو بازارونو کښې ملي بیرغ نه لیدل کېږي دغه څوکۍ بازار کښې چې کله ملي بیرغ لمانځل کېدل د ولسوال طرف نه ځوانان تویل شوي چې ملي بیرغ به ولمانځئ خو یو به د امارت بیرغ توهین نه کوئ دویم چې کله ستاسو لمانځل او دغه ختم شو پروګرام ختم شو بېرته به لرې کوئ یعنی دوی اصلا وګورو په دې عامه ماچینو کښې عامه بازارونو کښې په موټرو باندې ملي بیرغ نه لیدل کېږي خو حتما د طالبانو خوا نه ویل کېږي موټروان ته هم ویل کېږي دوکاندار ته هم ویل کېږي چې دغه بیرغ لرې کړه اگر که د دې مشران وایي چې د دې په هکله باندې به پرېکړه راتلونکی دولت کوي چې دا به په ځې او که نه بدلېږي به خو فعلا په کونړ کښې ملي بیرغ په دې عمومي بازارونو کښې باندې نه لیدل کېږي
بله مننه سلامت اوسئ او نصر الله خان سپی صاحب له جلال آباد چې واوریدونکی ټلیفون کړی و د معاشونو په ارتباط تاسو د کونړ له چارواکو سره لیدلې دي کله په دې اړه خبرې کړې دي چې معاشونه به د مامورینو ته ورکړل شي او که نه
سروان صاحب دغه عابد دغه ورور چې نګران دغه کلی و دا یوازې د کونړ موضوع نه ده دا خو د ټول افغانستان موضوع ده او خپله مجاهد صاحب هم په دې خبرې کوي ټول مشران په دې خبرې کوي دې د دې معاشاتو په حساب والیان د دې ناجزه دي چې والیان پرې بحث مباحثه وي ولې اطمینان خو ورکوي اطمینان مامورینو ته ورکوي خپلو دفاترو ته دعوت کوي خپلو وظیفو ته دعوت کوي دا د خلکو د مامورینو یا د مسؤلینو خپله اندېښنه ده چې شاید رای نه کوي که نه نور خو دا عمومي د ټول هېواد خبره ده په هېواد کښې به دغه مشران چې په کابل کښې دي دوی یو ژمنه کوي لفظي لحاظ نه که نه نو داسې دغه نه شته دی که دوی وعدم ورکړي موږ امیدواري نه لرو ځکه ولایتونو کښې والیان خپله خرچې مشکل لري پاتې لا دا چې معاشات نو مرکزي موضوع ده ټول هېواد موضوع ده نو په دې کښې د دوی وعدم هم فکر کوم
ډېره مننه دلاور خان صافی صاحب که له دې موضوع را لږ څه لرې شو د کونړ ځینو اصلي موضوعاتو ته را شو لکه د ځنګلونو موضوع ته په دې تېره اونۍ هم موږ راپور درلود چې په کونړ کښې ځنګلونه وهل کېږي او قاچاق کېږي کله چې طالبان راغلی دي آیا په دې برخه کښې څه تغیر راغلی هغوی لا تر اوسه په دې برخه کښې اقدام کړی دی او کله فکر کوي چې دوی لا په دې حد کښې نه دي دوی حکومت لا نوی دی لا د ځنګلونو د مخنیوي لپاره د وهلو د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی
مننه طالبان صاحب د ځنګلونو په هکله به داسې ویم چې ځنګلونه پخوا هم هغه سیمو کښې چې دولت به لاسرسی ورته نه لرل او په هغه ځایونو کښې ځنګلونه وهل کېدل دا موضوع یعنی په دغه شلو کلونو کښې چې موږ پام کوو په ټولو هغه ځایونو کښې ځنګلونه وهل کېدل چې موجود تېر حکومت ورته لاسرسی نه لرل هغه به حتما هلته به یا داعش فعال و یا به بله کومه ډله فعاله وه یا یې طالبان یا نور خو ځنګلونه وهل کېدل او اوس چې موږ ګورو وضعیت هماغسې دی کوم نوی دریض طالبان نه دی اعلان کړی چې یعنې ځنګلونه دې بند شي اگر چې په عمومي لارو باندې چې دی دغه بند دي موږ نه وینو په دې عمومي لارو باندې چې یعنې یا دې په لاریو کښې روان وي یا د ورځې د خوا نه موږ دا نه وینو او دوی وایي چې موږ بند کړي هم دي تېره ورځ چې کوم سوشل میډیا کښې یو وخت کښته پورته کېده چې د ولایت مقام پوست کړی وو چې یو اراده ډاکټرن یې د لرګیو د قاچاق په تور نیولی دی او دوه نفر په عمومي لارو باندې چې دی په موټرو کښې نه لیدل کېږي خو د ځنګل په اړه اکله باندې راپورونه دا دي چې هلته هم اوس همغسې پاري لګیا دي او وهل کېږي د طالبانو دغه نوی دریض موږ ته نه دی معلوم چې یعنې یا د ځنګلونه بند وي یا د وهل کېږي
بله ډېر مننه. او نصر الله خان صاحب، که تاسو وایئ چې داعش څومره په کنړ کې فعال دی؟
سروان صاحب، د داعش په موضوع کې پیلن خو د افغانستان نه بیرون پاکستان او نور امریکایان د یو بانی دپاره چې دلته فعال دی، پیلن څه شی نشته خو که فعالېږي دوی به فعال وي. پیلن داعش خپله د دې ټول کارونه لاس مخکې اخیستی و چې طالبانو د داعش جګړه وه، هغه پاتې شو، راغله تسلیم شو، حکومت سره په خپله مخه لاړل. دا چې بیا د پاره راجګیږي موږ په دې واړم پوهېږي، غټم پوهېږي.
ما خو بیا د آینده پوښتنه مې نه ده کړې. ما زما پوښتنه دا وه چې اوس شته او که نشته. تاسو وایئ چې نشته، ختم ده؟
نه نشته، خو صرف که طالبان ښه سلوک وکړي نو بېخي نشته، او که سلوک د دوی سره بد سلوک وي شاید پیدا شي.
نو تاسو هم مخکې په نورو پورې دا موضوع تړله، اوس یې بیا د طالبانو په سلوک پورې ولې تړئ؟
نه نه، خو دا خو تېر ټول یو بل پېژني، د منطقې خلک دي که نه. خو دا خو زموږ د افغانستان خو ران شوی د خارج نه دی، او دلته که دوی ښه سلوک وکړي دا خلک رانږدې کړي، ځان ته اپه کړي، دا شامل کړي، نو بیا خو غره ته څو نه خېږي. دلته خو مشکل دی چې لاندې سلوک کړي، بیا بره غره ته خېږي.
بله، ډېره مننه. دلاور خان صاپی صاحب، تاسو څه وایئ، دا شته او که نشته؟ دی ښاغلی نصرالله خان صاپی خبرې ماته متناقضې ښکاره شوې. دوی وایي چې که ښه سلوک وکړي او له بلې خوا وایي که امریکا او پاکستان یې جوړ نه کړي. اما تاسو څه وایئ چې آیا داعش عملا شته په کونړ کې په غرنیو سیمو کې او که نه؟
چې اوس پیلي وضعیت دی، زه فکر نه کوم که په دې پیلي وضعیت کې داعش فعال وي. دا واضح به اوازه خو شته دی، خو چې څومره موږ معلومات کړو تر اوسه پورې داعش جنګیالي موږ په درو کې نه لرو. هغه کوم یو که یو کس نه وي او د شخصي موضوعاتو نه د طالبانو د ویرې نه ختلی وي، هغه هم کوم داسې ډلې پورې او یا کوم یو هغه نه لري ګوند او سیستم یې فعال نه دی. نو د دې نه وروسته نه پوهېږو چې بیا څه کېږي. خو پیلن د داعش داسې ډېره ویره نشته، داسې کیسه ده چې ګواکې داعش دلته فعال وي او جبهه دې ولري، دغسې کومه ویره نشته.
ډېره مننه نصرالله خان صاپی صاحب. په وروستیو کلونو کې په کونړ کې ځینې واړه و یو نیم متوسط بند جوړ شو، لکه فکر کوي اشتباه نه کوم یو بند هم په سرکانو کې و چې دیوی پرزې په خاطر په میاشتو میاشتو فعالیت پټه په ولاړو. آیا لغه بند اوس استفاده کیږي او کنه؟
نو سروان صاحب، سرکانو کې بیخي بند نه دی جوړ شوی. هلته خو ما وکاله ولسوالي کې دی، مناګي کې بند
مناګي کې. بله، ما خو دا ټول چې اشتباه ونه کړم،
هغه نه اوس استفاده کیږي. بل ورځ طالبانو والي صاحب هم تللی و، هغه چالان کې مخکې د تحولاتو کې بند شوی و، کوم کوډ یې ورته ورکړی و. د دې دوه میاشتې مخکې چې دا طالبان راځي، ډېر ښه نتیجه ورکړې ده، ډېر ښه کونړ مرکز ته هم برق ورکړی و، ټپور ته هم. خو هغه څه چې ابتدا کې وو، هغه وخت کې موږ وکیلانو د 6.2 میگاواټه برق و چې اسماعیل خان بیا هرات ته د دې پیسې انتقال کړې، وروسته زموږ او د پارلمان د وکیلانو په واسطه بېرته راغی. خو دا یو نیری جوړ کړي، هغه مخکې بند و 6.2 میگاواټه، خو دا اوس چې کوم 1300 کیلوواټه دی، دا هم ښه دی، اوس پیلن کار کوي او په ځای دی. نور کونړ کې بل کوم ځای کې پیلمن نه دی جوړ شوی، همدا یو وټاپور کې مناګي بند دی.
درست، ډېره مننه کورودان. دلاور خان صاپی صاحب، یو شمېر پروژې لکه د سړکونو نورو نیمکاره پاتې دي، او په ډېرو مواردو کې تېرو حکومت پیسې ورکړي دي قراردادیانو ته. آیا په هغو پروژو باندې کار روان دی او که په ټپه ولاړې دي؟
ټولې پروژې چې په کونړ کې فعالیت کوو او یا په مخکنی تېر حکومت کې فعاله وي، هغه ټولې پروژې په ټپه ولاړ دي. اگر که دوی قسطونه ورکول شوي او یو په دولت پاتې، خو ټولې پروژې د دې خاطر بندې شوي دي چې دوی داسې ادا کوي چې موږ پیسې نه لرو، او پیسې موږ دولت سره وي یا وزارت سره وي، موږ یې نه لرو پیسې. نو ټولې پروژې هغه د یو مهمه پروژه چې کونړ په سیند باندې شروع وه، د بولډروال پروژه وه، هغه ما چې کوم کارونه چې په تېرو حکومت کې شروع همغسې ولاړ دي، او قراردادیانه ټول خلک یې تښتېدلي دي، او تر اوسه د هېڅ یوې نوې پروژې او یا د زړې پروژې باندې د کار کولو کوم څرک نه لیدل کېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني، د کونړ په اړه څه پوښتنه لري؟ ټلیفون یې هم لکه چې قطع شو. خیر، کوشش وکړئ چې نن د کونړ اوسیدونکو ته نوبت ورکړئ چې د کونړ اوسیدونکو ټلیفون وکړي او د خپل ولایت په مسایلو خبرې وکړي. مهرباني کوئ بل اوریدونکو لرو.
الو السلام علیکم.
و علیکم السلام. لکم زین خبرې کوئ؟ لماشوم نه لری شي او خبرې وکړي. د کونړ په اړه څه وایست؟ ډېره زیاته مننه. عمل ته اوسئ، راډیو اورئ، بیا ټلیفون وکړئ. بل اوریدونکی لرو، ځان را وپیژنئ. آزادي راډیو. مهرباني کوئ سیف الدین صاحب.
زما پوښتنه د ساتي صاحب نه دا ده چې د چینه حکومت راځي اسلامي امارت دی، کونړ خلک مني او منلی دی. د کونړ د خلکو د نمائندګۍ دپاره مطمئن یو چې په کابل کې مرکزي حکومت کې یو پوسټ یا یو دنده چاته ورکړل شي چې د کونړ حداقل د کونړ غږ خلکو ته ورسوي. که نه د تېرو حکومتونو په څېر به د کونړ بیا پاتې او بیا د غږ څوک نه اوري او یوازې قرباني به ورکوي.
صحیح مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان را وپیژنئ. آزادي راډیو، ولایت په ولایت خپرونه ده. مهرباني مهرباني کوئ.
دا د پاکستان اوسیدونکی د کونړ والي دغه ملګرو خبرې څرګندې نه کړې. دا د پاکستان دی، والي د کونړ کې دی، نه پاکستاني دی.
ستاسو ثبوت څه دی؟
دا ټول هر څه دی، ټولې دنیا ته معلوم دي.
صحیح مننه. البته په دې موضوع خبرې وشوې. بل اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو، خبرې وکړئ.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
احمد الله خبرې کوم د نارنګ ولسوالۍ نه.
مهرباني کوئ احمد الله صاحب.
یو پوښتنه لرم د میلمنو نه. دا چې موضوع په لومړیو کې په دوه سوالونو باندې وترخېده، نو غواړم چې په دغه خبره باندې لږه تفسیره وکم. چون اول کې دغه میلمه وویل چې زه د ولایتي شورا سره پاتې شوی یم، ولسوالۍ کې څه وخت پاتې شوی یم. او بل دا چې د اقتصاد په اړه باندې تفسیره وشوله، زه وایم چې دته به بهتره معلومه وي که په دغه خبره باندې لږه رڼا واچي. موږ به په افغانستان کې 200-200 شهیدان د اردو لرل.
درست.
دغه هر شهید با چې د 420 نه د کوم ولایت نه 420 تر انتقال شو، د هغه ځای نه به د دې تقسیم ګور او کفن 200,000 افغانۍ یا 100,000 افغانۍ د دې سره کور ته لیږل کېدلې.
خسب.
او هر زخمی د 300 په اندازه باندې به په افغانستان کې د ورځې زخمیان کېدل. د هر زخمی سره به په اوسط ډول 50,000 افغانۍ نقدي مرسته کېدله او د هغه درملنه به کېدله. نو دغه دومره مطارب به چې په یوه ورځ کې کېدل، دغه ټول په دې ملک کې لنډېدل او ملک د اقتصادي بحران سره نه مخ کېده. چون اوس د هغه وینو د بهېدلو غم بنده شوی ده او د مړو ام الحمدلله بندیز شوی دی. مړیم دومره نه کیږي، شهیدان او زخمیان هم نه کیږي او ملک هماغه څه د اقتصادي بحران سره مخ دی. که په دغه موضوع باندې محترم میلمه لږه رڼا واچي ډیر به خوشحاله شي.
ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. اوس به بیرته ورشو میلمنو ته. لومړی ښاغلی نصرالله خان ساپی، مخکینی یو اوریدونکی سیف الدین وویل چې وای تاسې په خپله هم ولسوال پاتې شوي یاست، هم د ولایتي شورا غړی پاتې شوي یاست. نو اوس به کونړ په مرکز کې کوم استازی ولري چې د کونړ د خلکو آواز پورته کړي؟ البته دا خبره دې ته په کتو د پام وړ ده چې اوس خو نه ولسي جرګه شته چې کونړ هلته استازی ولري، نه صرف کونړ بلکې هر ولایت. نو څه فکر کوئ چې ستاسو آواز په څه شکل مرکزي حکومت ته رسیږي؟
اوان صاحب سپودین روډ چا په درس خبره وکړه. دا اندېښنه کونړی هم لري. اوسم مزه خپل هم باور په دې لري چې اوسنۍ والی زموږ د کونړ کې دا امارت اسلامي په ځای پاتې شي او دا به موږ ته کونړی ر کونړ کې پرېږدي. ولې تېر حکومت هم موږ سره د کونړ سره ډېر زیات دغه کوو، موږ ته والی نه راکوو، قومندانې نه
راکوو. صاحب دا تاسې په ځای بولئ چې والی باید د هماغه ولایت وي، ولسوال د هماغه ولسوالۍ وي. دا خو بل سیستم دی، لیکن استازی خو مو درلودل عادی اخل
سروان صاحب یو استاجی دی یو په حکومت کې سهم دی استاجی ملرل لاغه انتخابی او حکومت کې سهم چې د انتخاباتو د وجو ناکرجی ناشربانی موږ خپل حق د کولر ته نه دی راکلی کولر څومره مستحق دی هماغه له رایه ورکلي هماغه چې انتخاباتو کې برخه اخیستي هماغه له قرباني ورکلي نه ده شوي خو اوس هم موږ امیدوار یو چې دوی طالبان امارت اسلامي ورته توجه وکړي نو امیدوار زه نه یم چې کونړ ته د په خاص ډول لکه نورو ولایتونو ته چې ګورو دا اوس یې ګورو نو برخه ورکړي خو موږ امیدوار یو خبرې به هم کوو والي صاحب او نور مشران به هم په دې کې هڅه وو چې کونړ ته خپله سهم د حکومت په شکل کې ورکړي سهم په شکل کې نور ولایتونه اخلي باید ورکړي خو زه خپل امیدوار نه یم
بله ډیر مننه دلاور خان صاحب صاحب تاسو فکر کوئ په څه شکل سره کیږي چې د کونړ د خلکو استازیتوب یو په شکل سره په مرکز کې وشي او یادی کونړ د خلکو आवाज الته ورسیږي او الته خلک واوري
مرانه کاروان صاحب اوس ګورو چې دا غنډه د دې کوم حکومت اعلان کوم کاویده اعلان څنګه په دې پات کېږي چې آیا د کونړ نه پکې مرکزی دولت کې څوک شامل دي نه شامل دي دا ته منتظر پات کېږي اوس خو په لاندې دولت نه بس ته چې آیا کونړ ته توجه کوي کنه به کېږي دا دا هغه وخت پرې کړ دا هغه ګورو چې په دغنې حکومت کې کونل تا کم کډونه دوی البته ګماري کني ګماري موږ په امارت کې خلک لرو چې نه نو منتظر پاتې کیږي چې څنګه کیږي په کونل لا څو په دغه مرکزی رهبرې کې راځي او کنه راځي که چېرته مرکزی رهبرې کې د کونل نه څوک راځي حتما څه هم بمراوړي کونل یې کنه راځي نو بیا هغه موجوده چې کوم نصر الله صافي په اشاره وکړه چې
او نصر الله خان صاحب صاحب د نارنګ ولسوالۍ څخه چې اوریدونکو ټلیفون کړی و ویلي چې پخوا به پیسې ډېرې مصرفې دي مثلا د خلک وشل کېدل لیکن هغه وخت داسې اقتصادي مشکل نه و اوس اقتصادي مشکل شته تاسو څه فکر کوئ دوی ته ستاسو ځواب څه دی
الحمد الله ورو خبره ډیره پزیده او دا پزیده ده خو د تیر حکومت پورې تړاو لري ځکه خو د 250 ملکونو یا د زیاتو ملکونو بودیجه او امکانات هر چا د خپل هغه سهمه په نظامی شکل او په ملکی پروژوي شکل او اوسط ته بودیجه او هغه کلنی بودیجه ټول پاس کړي یعنی بودیجه د دې کال چې کوم مثال په نظر کې نیول شو 3.2 میلیارد امریکایانو نظر کې نیول او هغه خپل ورنچ راغ نشته دا 10 میلیارد وسال ته کنګل دی هغه بیلې ساري دي ګمرکا چې دی هغه په غزاره شکل نشته نو په دې رابطه دغه
مطالعه ګمرکا توغی چې وای په خو تر په خو فعال دی او ډیر طالبان دا ایدا کوي چې په خو په ګمرکونو کې فساد او وس فساد هم نشته نو تبن چې عاید به د ګمرکونو زیات شوی وي دی افغانستان دی بودیجه یو لوی برخه ګمرکونو برابر اوله
هغه که موږ په نظر کې واچو په یو موټر یا د یو لارې اتل کې اوله کې محصول کې د وزدي 500 زره اخلي نو هغه دا اوس غیر دغه بودیجه ده کنه دا اوس د ساتلې بودیجه نه د خواتمې پیسې تی مثال د جدي پورې بودیجه خو کچا وړي نه او په دې بانګونو کې نو شاید دغه امکانات په دې بودیجه کې په بانګونو کې دا ورو ډېر ورخطا کیږم نو زیاته به مې خو کچې ته وته دغه نخلاشي د بندیزونو نخلاشي او هغه زیات مصارف خو الحمدلله کم شوي دي شهیدانو زخمیانو دوه طرفه زخمانو شهیدانو یا دغه کم تخریبات کېدل اخو به هیڅ څلو کې 90% کم شوی دي مصارف هم کم نه خو کې دغه بودیجه په دغه کې یو چا تختول نه یو پټکل نه نه ختمن ځکه چې 1500 میلیارد افغانۍ دا دغه پورې تضمینی دی پارلمان نه پاشي دی دغه ته ختمن یی دغه بچا وړ نه کې وړ نه او د دې طالبانو د دې کېږي او کمه وړ که وړي نو بس به خپل نشته دی نو دا خو لا بانګونه خلاصي به وروسته خبره وشي
کنه بله ډیر مننه دلاور خان صاحب صاحب د تعلیمي وضعیت په اړه کوو چې په کونړ کې اوس وضعیت څنګه دی
مننه سروان صاحب تعلیمي وضعیت خو د یو بخت کې قرار لري چې موږ ډیر د ټول افغانستان او خصوصا د کونړ د خلکو 50% د دې د غوړې څخه د خصوصي بخت نه لري هغه چې په دولتي پنځم ته کار کېدل هغه دولتي تر کول زده کړې کول نور به اکثر خصوصي ته مخه کوله ځکه نظامیان او هغه څوک چې په کانکور کې پاتې راتلل یا به هغه وخت د رسیدګي نشو کولای کانکور به دورې ته به رسیدګي ونه کوله نو دغه د خصوصي زده کړو سیستم خو ما ته چې په ځونډه ښکاري ځکه د خپل خصوصي پنځم ساتنه لرم زمونږ ډیره برخه یې هغه څوک چې دوی د معاشات بدلودل. نو دغه برخه کې خلک هماغه چې څلور سمستر او پنځه سمستر یې ویلي دي چې زه ګورم نو هغوی معاش نه لري، نشي کولی چې خصوصي لوړې زده کړې وکړي. د دې سره په څنګ کې نورې زده کړې چې کوم دي، دغه د دولتي زده کړې، دولتي زده کړې به حتماً یو څوک په دوکنړو اوسېدونکي او په نیران او قندار او هلمند کې به یې زده کړې کولې، خو یو ورونه او یو پلار او یو څوک به معاش یې درلودو، د هغې طریقه به څنګه ورته د مسافرین کول او زده کړو خپلو زده کړو ته به دوام ورکوو. اوس چې موږ ګورو معاشات قطع شوي دي، نو د خلکو هیلې چې دی د تعلیم نه یو قسم ته ناهیلې دي، د دوی هلته تګ او خرچې او مصارف یعنې دي. اوس فعلاً څوک د خوراکي توکي نشي اخیستلی، دې سره په څنګ کې که چېرته د تعلیم نورو مصارف ته ورواچو نو فکر نه کوم که حالات په دې شکل روان وي د تعلیم ته ډېر زیات زیان رسېدلی شي.
تاسو چې خصوصي پوهنتونونه او یا د زده کړې مرکزونه باندې ولې دلیل څه دی؟ خصوصي ادارو سره خو چا کار نه دی لرلی، هغوی پخوا پیسې څنګه پیدا کولی؟ طبعا چې له فیس یې اخیست، اوس هم فیس اخیستی شي،
خو دغه فیس ورکوونکي فیس نه شي پوره کولی. هغه میاشتنی فیس یا د درې میاشتو څلور یا د یو سمستر فیس چې پنځه لس زره یا شل زره افغانۍ به کېده، دغه فیس د کومه کې؟ ځکه دوی به ورونه و یو پلار به یو څه وظیفه به کوله، مثال په نظامیانو کې به په بل یو دولتي اداره کې کار کوو. نو اوس هغوی ناهیلي دي په دې خاطر باندې چې دوی هغه فیس نه شي پوره کولی چې یو خصوصي بچو ته ورکړي چې په خصوصي مکاتبو کې هغوی شامل شي.
ډېره زیاته مننه اوریدونکی له روز ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم. داود تزمیم د کابل نه تماس نیولای.
مهرباني.
ما ورونو دا ویلی چې د کونړ د خلکو به په راتلونکي حکومت کې استازي وي که بنوي، دا ځل به د ټول ډېر افغانستان بے برخې وي، سړک به بے برخې وي، ځکه چې دلته د غلجیو د طالبان مابین کې د غلجیو د درانیو مشکل دی، او بیا د ساغزیو د پوپزیو مشکل دی. دلته زه فکر کوم چې واک به ټول د جنوبي غرب او ځای سره وي، نه ټول افغانستان سره. یو نه د جنوبي غرب او ځای کې هغه وي. راځم بلې خبرې ته. دوستان وویلي چې داعش به فعاله وي که نه، او دوی ویلي چې نه به وي. زه وایم چې فعاله نه وای، نو ولې په کسر کې چاودنې وکړې؟ او بله خبر دا ده چې دوی د بیرغ خبره وکړه، نو دا خو زموږ ملي بیرغ دی، زمون ملي هویت دی، او مونږ باید د خپل هویت نه دفاع وکړو. او مونږ د خپل هویت نن یو خوشخبری دا وه چې انس حقانی زمونږ بیرغ جک او حکم پرې خوشحاله شو. نو راځم دې ته چې دغه مسایلو ته باید طالبان جدي فکر وکړي. دغه باندې ځوان نسل اوس ځوان نسل ډېر پرې خفه کېږي او دې ته ډېر متوجه هم دي.
ډېره زیاته مننه. ور به شو میلمنو ته د نورو موضوعاتو کې که تیر شو، دا د ملي بیرغ موضوع په کونړ کې مخکې م یاده شو، په کونړ کې خلک پې ووژل شول، که همدې خبرې ته اول دلاور خان صاحب صاحب تاسې نظر څرګند کړئ. داسې معلومیږي چې اکثر افغانان همدغه بیرغ غواړي، خو داسې هم ویل کېږي چې طالبان غواړي چې د خپل تحریک بیرغ د افغانستان ملي بیرغ وګرځوي. څه فکر کوئ چې خلک به پې خپه شي او کنه خلکو ته دا خبره دومره مهمه نه ده؟
مننه پروان صاحب. که موږ تاسو وګورو په مختلفو هېوادونو کې چې دی، هغوی بیرغونه لري، یو د تحریک او د ګوند بیرغ، یو یې ملي بیرغ. نو که هر تحریک او ګوند واک ته رسېږي، نو ملي بیرغ هغه په ځای پاتې، او د تحریک بیرغ د یو هماغه د تحریک بیرغ پاتې. نو په کونړ کې او په ټول افغانستان کې خصوصا د غزوانه طبقه چې ده، ځینې ارزښتونه چې دي دغه ملي ارزښتونه دي، په دې باندې واقعاً خفه کېږي. او زموږ غوښتنه هم د امارت اسلامي د رهبرۍ نه هم دا ده چې ملي بیرغ دې باید همدغسې اوسېږي. که ته لږ ډېر تغیرات پکې راشي دې کې به دومره مشکل نه وي، خو ولې موږ ملي بیرغ ځوانان او ملي بیرغ سره دغه یو قسم ته ځینې ملګرو ته بېخي سرکه ښکاري چې بالکل په دې کې باید ګټې ونه وهل شي. ملي بیرغ دې همغسې ملي بیرغ اوسېږي، او د ګوند او تحریک بیرغ دې باید په همغه شکل باندې وي.
بله. او نصرالله خان صاحبی صاحب تاسو هم نظر څرګند کړئ. البته په نور د ګاونډي هیواد پاکستان در قیاس کې چې تاسو ته نږدې هم دی، ډېر حکومتونه پکې بدلیږي، لیکن بیرغ یې همغه دی، پیسې هغه دې تغیر نه کړی راځي. تاسو هم له دې دلاور خان صافي سره هم نظر یې استو کنه؟
دلوان صاحب د دلاور خان صافي سره هم نظر مې یو یو پیشنهاد د طالبانو تم دی او عام خلکو ته دی چې دا بیرغ ملي دی، دا نه ترجمي دی، دا نه یو خاص ډلې تعیین کړی، دا اساسي قانون کې په دې باندې ډېرې مجموعه شوی، دا عمومي اجماع پې شوی دی. دا بیرغ به د شلو کالو دپاره نه دی، دا د سلو کالو نه دی. دا بیرغ ډېر پخوانی دی، دا باید دې ته طالبانو احترام وکړي. خپل طالبان وروڼه کې دغه خپل بیرغ یې نو د حزب اسلامي شین بیرغ دی، د جمعیت اسلامي مخکې واغې بل ودرو، د دې نه مخکې نورو تنظیمونو بل ودرو. په افغانستان کې دا یو معمول ګرځېدلی دی که نه؟ نو په دې رابطه ملي شیان دا باید تاریخي پاتې شي، ځکه دا تاریخي دی، د شلو کالو د پنځوسو کالو نه دي. او طالبان عزیزان هم دغه فکر کوم د کشرانو خبره به مشران دومره دغه نه لري چې دا دومره دلته په اطرافو کې په ښارونو کې جنګ جګړې پې پېښېږي، لږ انتظار دې وشي. دغه تاریخي شیان چې زموږ استاد دي، مثال اساسي قانون کې تغیر راځي، دلته په بیرغ کې شاید رانه شي، دلته په دې اردو کې بهتری راوغوښتل شي. په دې دا ملت خپه کېږي، په دې دا دنیا خپه کېږي. دې باندې ډېر سرمایه ګزاري شوې، په اردو هم خپه کېږي، په ملي بیرغ هم خپه کېږي، په اساسي قانون هم خپه کېږي. ولې دوی خو لږ وخت ته ورتو چې طالبان څه کوي په شان سره چې دوی د حکومت اعلانې همدغه ملي بیرغ خپل تحریک بیرغ ودروي. تېر خو دلته افغانستان کې دا معمول ګرځېدلی دی، خو موږ یو دا معمول دې ته دی، دا طالبان دا تحریک کې طالبان دوی دي، دا څه کېږي چې دغه ملي دی دا زموږ خپل دی. نو په دې رابطه باندې
سلامت اوسه. د کونړ ولایت د ولایتي شورا د لومړي دورې غړی نصر الله خان ساپی او په کونړ کې د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان ساپی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل، تاسې اوریدونکو هم منندوی یو.